وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. شمشاد زدران را سره تخنیکی همکاري کوي. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ یو ځل بیا افغان حکومت ته د دوامدار همکارۍ ډاډ ورکړی. نوموړی نن په یو ناڅافي سفر افغانستان ته رسیدلی دی. په دې اړه به رپورټ ولرو. نور مسایل هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رحمت الله افغان د افغانستان اړوند خبرونه دروړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ناټو عمومي سرمنشي وایي له افغان ځواکونو سره د تمویل، تجهیز او روزنې په برخه کې اوږدمهالو همکاریو ته ژمن دي. ولسمشر محمد اشرف غني وایي د هیواد ولسوالۍ باید د وسلوالو مخالفانو له ګواښونو څخه خوندي شي. او د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د داعش ډلې له فعالیت څخه اندېښمن دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ناټو عمومي سرمنشي وایي له افغان ځواکونو سره د تمویل، تجهیز او روزنې په برخه کې اوږدمهالو همکاریو ته ژمن دي. یانس ستولتنبرګ چې له افغان چارواکو سره تر لیدو وروسته نن په کابل کې له افغان ولسمشر سره یوې ګډې خبري غونډې ته وینا کوله، وویل چې 2014 میلادي کال به د افغان ځواکونو په وړاندې سخت کال وي. محمد اشرف غني وویل د افغانانو پیغام دا دی چې پوځي او امنیتي ارګانونه یې باید پیاوړي شي.
سربازای ما و افسرای ما که در خط اول جنگ هستن، تقاضایشان همیشه ایست که نهادها مسلکی، حساب‌ده، شفاف و متعهد باشند.
د ناټو عمومي سرمنشي اشرف غني او عبدالله عبدالله د وارسا راتلونکي کانفرنس ته چې د افغان ځواکونو سره د لا زیاتو مرستو او همکاریو په اړه جوړیږي دعوت کړل. ولسمشر محمد اشرف غني وایي د هیواد ولسوالۍ باید د وسلوالو مخالفانو له ګواښونو څخه خوندي شي. د جمهوري ریاست خبر پاڼه وایي چې ښاغلي غني دغه څرګندونې تیر ماښام د جنوبي او لویدیځو ولایتونو د ملي امنیت له منصوبینو سره په کتنه کې وکړې. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر ویلي چې د ملي امنیت منصوبین باید دقیق اوسي، ځکه چې په امنیتي برخو کې حکومت ټولې پریکړې د همدغو منصوبینو د معلوماتو په اساس کوي. ولسمشر په دې غونډه کې وویل چې ترهګر باید په افغانستان کې وځپل شي، ځکه چې د عامو خلکو ژوند یې تریخ کړی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د داعش ډلې له فعالیت څخه اندېښمن دي. د کندوز امنیت قمندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ نن ازادي راډیو ته وویل د کشفي او استخباراتي راپورونو په اساس په تیرو دوو اونیو کې داعش سخت دریځ ډلې په چهاردرې ولسوالۍ کې فعالیتونه پیل کړي. ښاغلي جنگلباغ زیاته کړه چې دغه ډلې شمیر 120 تنو ته رسیږي. د کندوز اوسیدونکي له مرکزي حکومت غواړي چې په دغه ولایت کې د داعش ته له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات وکړي. او د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د خانشین ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې ده. دا خبره د هلمند یو امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړه او زیاته کړه چې طالبانو بیګش په 8 بجې په دې ولسوالۍ حمله وکړه. سرچینه زیاتوي چې په دې حمله کې 3 افغان سرتیري وژل سوي او یو شمیر نور ټپیان دي. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتي جلال زی څخه واورئ.
د ترکیه پوځ وایي چې لشتلژه 15 کوردي وسلوال د عراق په شمالي سیمو کې د دوی په هوایي بمبارۍ کې وژل سوي دي. د ترکیه حکومت په انقره کې د یکشنبه د ورځې تر بمي حملې وروسته د عراق په شمال کې پوځي عملیات پیل کړل. د ترکیه صدر اعظم محمد داود اوغلو ویلي چې دوی څېړونکي تقریبا دا ډاډ لري چې په انقره کې حمله چې 10 تنه پکې ووژل سول او ګڼ شمېر نور زخمیان سول د کوردستان د وسلوالي ډلې غړو کړی وه. د ترکیه د پاوت خبر پاڼه وایي چې د عراق په شمال کې د قندیل په غرونو کې چې د پی کی کی د وسلوالو اصلي مرکزونه دي، د وسلو او چاودیدونکو موادو دوه ډیپوګان ویجاړ شوي دي. خو د ترکیه د پاوت د غنننۍ ادعا خپلواکو سرچینو لا نه ده تایید کړي. روسیه وایي چې له سوریې د خپلو پوځي تجهیزاتو د ایستلو لپاره تیاری نیسي. د روسیې دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې تخنیکي ماهرینو یې په کار پیل کړی چې خپلې الوتکې تر روسیې د اوږده واټن پرواز ته برابرې کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په سوریه کې د دوی مامورین په کار لګیا دي او پوځي تجهیزات او وسایل په الوتکو کې د انتقال لپاره ځای پر ځای کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې د دوی پوځ تر ډېره حده په سوریه کې خپل ماموریت ترسره کړی او تر ډېره حده خپل هدف ته رسیدلی. پوتین هیله څرګنده کړه چې له سوریې د دوی د پوځیانو وتل به هلته د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یوه سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي او مرسته به ورسره وکړي. روسیه تر 500 زیات پوځي جټ الوتکې او هیلیکوپټر د ملاتړ ځمکني ډلې او یو شمېر سلاحکاران چې د بشار الاسد له پوځیانو سره یې مرسته کوله سوریې ته استولي وو. د امریکا د استازو مجلس پرون په عراق او سوریه کې د مسیحیانو، ایزیدیانو او نورو مذهبي لژکیو پر ضد د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش تشدد د قتل عام په توګه وغندل. د امریکا په استازو مجلس کې پرون په دې اړه 393 رایې ولوېدې او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې دوی غواړي په رسمي ډول په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش ظلم او تشدد ته د قتل عام نوم ورکړي. یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې که امریکا دا حرکت ترسره کړ د امریکا متحده ایالاتو باندې به دا الزامي شي چې د داعش پر ضد خپل اوسنی کمپاین چې یوازې په هوایي حملو پورې محدود دی لا پراخ کړي. د امریکا د استازو مجلس رئیس پاول راین په سپینه ماڼۍ انتقاد وکړ چې په دې ارتباط یې پرېکړه کې ځنډ کړی دی. د داعش د وسلوالي ډلې یو غړی چې وایي د امریکا تابعیت لرونکی عراقي فلسطینی دی پرون یې ځان د عراق په شمال کې کوردی ځواکونو ته تسلیم کړ. کورد وسلوالو د نوموړي د تسلیمۍ تصویر پر ټولنیزو رسنیو خپور کړی دی. امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د نوموړي هویت تثبیت او معلومه کړي چې آیا امریکایی دی کنه. په تصویرو کې د ډریوري پر یوه لایسنس د نوموړي نوم څرګندېږي چې محمد جمال خویس او د امریکا د ویرجینیا ایالت د الکساندریا د شارګوټي اوسیدونکی دی. تسلیم شوی کس وایي چې په موصول ښار کې ژوند کاوه خو د کورد پېشمرګه ځواک افسران وایي چې دی د جبهې لومړی کرښې ته نږدې د کمین په حال کې موندل شوی دی. پېشمرګه سرتیری وایي د مشکوک وسلوال سره یې په زیات اندازه نغدي پیسې، درې موبایل ټلیفونونه او د موټر چلولو د لایسنس په ګډون د هویت درې ډوله کارتونه موندلې دي. او د امریکا د لاس انجلس ښار یو اوسیدونکی چې د روسیې او امریکا دواړو تابعیتونه لري په روسیه کې پر کوچنیو نجونو د جنسي تیری په جرم په 150 کاله بند محکوم شو. دا سړی یوسف یونوسویچ ابراموف نومیږي چې پر یو 12 کلن نجلۍ یې تیری کړی و او بیا یې هغې ته خبرداری ورکړی و چې وبه یې وژني. د امریکا د یوې سیمه ییزې محکمې قاضي اوتس رایت وویل چې اته 50 کلن ابراموف مجرم دی او پر هغه د 150 کال زندان حکم وکړ چې په ندرت د دغسی سزا حکم کیږي. دی تیر کال د امریکا په متحدو ایالاتو کې په دغه جرم باندې مشکوک ګڼل شوی و.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ومومئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ نن په ناڅاپي سفر کابل ته تللی دی. اولته یې له افغان چارواکو سره په کتنه کې یو ځل بیا افغان حکومت ته د دوامدار همکارۍ ډاډ ورکړی. د نوموړي په دې ناڅاپي سفر له افغان چارواکو سره په ځانګړې توګه له ولسمشر اشرف غني سره په لیدنه او د څرګندونو په اړه به جزئیات ولرو. همدارنګه به له دې خبر شي چې یو شمیر چارواکو ویلی د هلمند خانشین ولسوالۍ بیګاش په د طالبانو په لاس سقوط کړی دی. د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې وروستیو څوونیو کې د دې ولایت په یو شمیر سیمو کې د داعش ډلې جنګیالي زیات شوي دي. د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر له ټولو افغان سیاستوالو غوښتي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلۍ په وړاندې له وسه مقاومت پیل کړي. دا او نور ریپورټونه او همدارنګه د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې د انصاف په لټه او ازادي یو اوریدونکي لرو. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ یو ځل بیا افغان حکومت ته د دوامدار همکارۍ ډاډ ورکړ. نوموړی چې لمخکې نه په یو نایلان شوي سفر افغانستان ته تللی، نن یې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په یوه ګډه خبري غونډه کې ګډون وکړ. ولسمشر غنی په دې کانفرنس کې د ناټو له ملاتړه مننه وکړه او ژمنه یې وکړه چې افغان حکومت به اصلاحاتو او له فساد سره مبارزې ته دوام ورکړي. اسدالله لودین دغه کانفرنس اوریدلی او همدا اوس سره د کابل له سټوډیو نه په تماس کې دی. لودین صاحب، تاسو ته غوږ یو، د نننی کانفرنس او د ناټو د عمومي منشي د سفر حال کراکئ.
ډیره مننه انسیب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ناټو د عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د خبري کانفرنس مسایل تر ډیره په دریو برخو متمرکز وو. دوی په لومړي سر کې پر روانې ناامنۍ خبرې وکړې، بیا یې د سولې په پروسې او بیا هم د اصلاحاتو او له فساد سره د مبارزې پر موضوع. زه غواړم په ترتیب سره په درې واړو مسایلو یو څه وضاحت ورکړم د دوی د خبرو په استناد. دوی په لومړي سر کې ناامنۍ باندې بحث وکړ. اشرف غنی د افغانستان ولسمشر د تیر په څیر یو ځل بیا وویل چې 2015 کال د افغانستان د امتحان کال وو، خو دا ځل دغه مسله لږ په جدیت سره او په ډیر وضاحت سره مطرح کړه. هغه دا چې ولسمشر وویل چې په دې کال کې وسلوالو مخالفینو غوښتل چې د افغانستان نظام امتحان کړي او د افغانستان اساسي قانون وازمایي، خو ښاغلی غنی وویل چې د افغان ځواکونو قرباني وي چې دوی په دغه امتحان کې پات راغلل، البته مخالفین او د افغانستان نظام باثبات پات شو. خاغلی غنی ویل چې افغان امنیتي ځواکونو په 2015 کال کې ډېر قربانۍ ورکړې، ډېر ستونزې وګاللې، خو بل اخر د همدغه قربانۍ او د همدغه ستونزو ګاللو نتیجه دا و چې موجوده لاستراوړنې ثابت پات شي. خدای چې په دې برخه کې د خاغلی غنی د خبرو یو برخه وورو.
تیر کال امتحان د نو چې په ملي قوانه وک افغان کو اخلي، د افغانستان د نظام او د اساسي قانون د بقا امتحان داسې تړلې ده چې قضاوت د بقا څنګه کوي. نن دلته تشریف لري که دا تاسې ورونه نه وای چې سرونه یې قرباني کړی وای، نن به دې تلار کې نور څوک کېناستلي.
ښاغلی غنی او د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ په دې برخه کې د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا خبره هم وکړه. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د امنیتي ځواکونو وړتیاوې وستایلې او دا یې هم وویل چې په تیر یو کال کې، یعنی په 2015 میلادي کال کې، افغان ځواکونو خپله تجربه ثابته کړه، خپله وړتیا او مسلکیتوب ثابت کړه او دا یې وښوده چې افغان ځواکونه کولای شي په یوازې سر د افغانستان دفاع وکړي. د ناټو عمومي منشي وویل چې افغان هوایي ځواکونو په 2015 کال کې، البته هوایي ځواکونو شل زره عملیات او شل زره ماموریتونه تر سره کړي چې دا هم د دوی د پیاوړتیا یو نښه ده. په دویمه برخه کې افغان ولسمشر او دغه راز ناټو عمومي منشي د سولې په مسلې خبرې وکړي. د ناټو عمومي منشي ویل چې د افغان حکومت د سولې د هڅو هرکلی کوي او دغه راز د څلور اړخیزو غونډو د جوړېدو هرکلی کوي او د هیله وښوده چې د افغان حکومت د سولې پروسه نتیجه ورکړي. خو ولسمشر اشرف غنی بیا د سولې په اړه وویل چې سوله یوه دوامداره او مغلقه پروسه ده او مغلقوالی او پیچلتیا یې په دې کې ده چې یوازې د افغانستان موضوع نه ده روانه جګړه. دوی ویل چې روانه جګړه د سیمې جګړه ده، د سیمې د هیوادونو جګړه ده. نو همدا د سیمې د هیوادونو ګډون په دې پروسه کې د دې باعث شوی چې د سولې موضوع پیچلې کړي. خو ښاغلی غنی ویل چې اوس هم د سولې د خبرو نتیجې ته هیله من دی او ډاډ ورکړ چې سوله به نتیجه ورکړي. او ویل دا اوس له وخت مخکې ده چې وایي چې سولې خبرې به نتیجې دي. خدای چې په دې برخه کې هم د ښاغلی غنی د خبرې یو برخه وورو.
پروسه سوله تعیین خواهد کرد که کی صلح میخواهند و کی جنگ میخواهند. تعهد همه مردم افغانستان و خواهش همه مردم افغانستان با پروسه صلح است. صلح حوصله استراتژیک میخواهند. قبل از وقت است که بگویم که صلح نتیجه نداده و یا یک دقیقه از آمادگی بر سرمایه‌گذاری سر قوای امنیتی و دفاعی خود غفلت کنیم.
انسه باید وایم چې د په دې کانفرنس کې د ناټو د عمومي منشي ټینګار یو ځل بیا په دې و چې افغان حکومت باید د اصلاحاتو په برخه کې کار وکړي او دغه راز د فساد سره مبارزه او د بشري حقونو د تامین په برخه کې کار وکړي. د ناټو عمومي منشي ویل کې چیرته افغان حکومت هر څومره ژور اصلاحات راولي، په هماغه اندازه به له دوی څخه د نړیوالو نړیوال ټولنې او نړیوال مرسته کوونکو او ناټو ملاتړ زیاتېږي. په جواب کې ورته د افغان ولسمشر ډاډ داو چې افغان افغان چارواکی ولسمشر او اجرایی ریاست دواړه په دې کار کوي چې بنیادی اصلاحات رامنځته کړي او دغه راز د فساد سره مبارزه هم ګړندۍ کړي. موږ په همدې ارتباط غواړو چې له د سیاسي چارو له کتونکي احسانی صاحب سره خبرې وکړو. همدا مهال را سره خواجه محمد احسامی د تلیفون په کرخه دی. احسامی صاحب، خبرونه د ښراغلی په داسې حساس وخت کې د ناټو د عمومي منشي یان سټولټنبرګ ناڅاپي سفر افغانستان ته څنګه ارزوي او د دوی خبرې څومره افغان حکومت ته د ډاډ وړ وي؟
په معنی سره زه فکر کوم چې د ناټو د مشر سفر په دغه یو ناڅاپي توګه باندې د افغانستان تر راتګ او بیا د ولسمشر سره دغه خبرې کول او د افغانستان د ځواکونو نه هغه ملاتړ اعلان کول، دا هر هغه څه دي چې تقریبا په دغه 12 کاله کې موږ او تاسو افغانان دلته اورو. اما عملا د تطبیقي میدان کې هیڅ دلته موږ د ناټو څه لاسته راوړنه نه لرو. ورځ په ورځ مشکلات زیاتیږي، امنیتي مشکلات زیاتیږي، قتل زیاتیږي. او بل دا ده چې ناټو که د افغانستان سره یقینا د زړه له خلاصه کومک کوي او یا غواړي چې افغانستان کې سوله ورانی راشي، د افغانستان تقریبا ټول هغه بارډر یا حدود چې دي هلته جنګونه دي، عملا د همسایګانو له طرف هلته مداخله کیږي. زموږ او تاسې اوسني دولت امنیتي تړون امضا کړ.
ناټو سره د لاسلیک شوي تړون او دغه راز له امریکا سره د لاسلیک شوي تړون له مخې هغوی بعض مسایلو مکلف شوي، خو د 2014 کال په پای کې د ناټو او امریکایي ځواکونو محاربوي ماموریت پای ته رسېدلی. دوی اوس په دې ټینګار کوي چې موږ د افغان ځواکونو ملاتړ کوو او دوی په دې هم ډاډ دي او دا ډاډ څرګندوي چې افغان ځواکونه د خپلې خاورې دفاع ته چمتو دي. دوی نن بیا یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې له افغان ځواکونو څخه به دوامداره ملاتړ کوي او دوی ته به تمویل او روزنه ورکوي. په دې برخه کې د دوی ژمنې څومره مهمې دي چې افغان ځواکونو ته روزنه او تجهیز ورکوي؟
زه فکر کوم چې دا هر هغه څه دي چې تقریبا دوی په دا 14 کاله کې دغسې تقریبا یو ډیپلوماتیک اعلان کوي، اما عملا د جنګ په میدان کې یا د سولې په میدان کې کوم کوټلی ګام دوی نه دی پورته کړی چې موږ افغانان په دې باندې پوه شو. زه په دې باور باندې یم چې تر څو افغانان په خپل منځ کې په اتحاد او اتفاق سره نه شي او خارجیان دا موږ سره ونه مني چې د افغانستان جنگ چې دی هغه داخلي جنگ نه دی، هغه خارجي جنگ دی او دلته دولتونه غواړي چې نیابتي جنگ په مخ باندې ویسي. زموږ دولت باید په دې کې ډېر هوښیار وي، زموږ ملت باید په دې کې ډېر هوښیار وي چې دغه نیابتي جګړه دا څنګه ودروي او د دوستانو سره خپل څنګه اړیکې قایم کړي او د نورو د حضور نه دلته څنګه فایده پورته کړي. اما متاسفانه چې ټول هر خوا چې مړه کېږي، له دې خوا دي که دغې خوا، ټول افغانان مړه کېږي او افغانان په مشکل کې دي. د سرې په لحاظ باندې تاسو وګورئ، هر ورځ د 100 نفر پورې
خپله ولسمشر هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې افغانستان په یو نیابتي جګړه کې راګیر دی او هر ورځ دلته کسان وژل کېږي، افغان امنیتي ځواکونه هم قربانۍ ورکوي. تاسو ښې مسلې ته اشاره وکړه چې خپل افغان چارواکي باید سره یو شي. اما اوس چې د نړیوالو ځواکونو پوځي ماموریت پای ته رسېدلی، دوی فقط د افغان ځواکونو تجهیز او ملاتړ کوي. افغان ځواکونو یو سخت کال تر شا تیر کړ، 2015 او 2016 کال هم دوی ته ستونزمن یادېږي. خپله د ناټو منشي نن وویل چې ممکن 2016 کال هم د 2015 کال په څیر له ستونزو ډک وي. افغان امنیتي ځواکونو ته په ځانګړې توګه افغان رهبرۍ ته څه کول پکار دي؟ څنګه له دې موقع نه استفاده وکړي تر څو عام ولس آرام
شي؟ دا هر هغه څه چې تقریبا موږ تاسو دغه بین المللي کسان چې دلته حضور لري یا بین المللي دولتونه، دا صرف موږ تاسو په یې راکیا چې 2014 کې د افغانستان ملت ویرو، اوس په 2016 باندې ویروي. تر په سر دوی غواړي چې هغه خپل موخو ته ورسیږي. که دوی یقینا زمون سره په اخلاص باندې راضي، اول دوی دغه جنگ بند کړي، دلته سوله دی راولي، د دې ضمانت ورکړي شي په افغانستان کې د ټولو خلکو ګټه خوندي شي. صرف د هغو دولتونو ګټه نه، چې هغه د غرب نه راغلي یا د شرق نه راغلي. افغانستان یو مستقل دولت دی، آزاد دی، باید خپل حاکمیت ولري او دولت
ډیره
زیاته مننه کوو. اسد الله لودین په کابل کې د ازادي رادیو خبریال او همدارنګه له ښاغلي احسامي نه چې له ازادي رادیو سره یې خپل نظر شریکو. دوستانو، زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د ناټو عموم منشي نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی و. له افغان ولسمشر اشرف غني سره یې په یو ګډه خبري غونډه کې د افغان حکومت او د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره په دوامداره همکارۍ ټینګار کړی دی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هلمند خانشین ولسوالۍ بیا سقوط کړي. د هلمند ولایتي شورا د سقوط خبر تایید کړي، خو حکومتي مسولینو دغه خبره په رسمي توګه نه ده تایید کړي. د هلمند والی ویاند وایي د ولسوالۍ پر ودانۍ سخته جګړه روانه ده. د هلمند ولایتي شورا وکیلان وایي وسلوال تر خانشین وروسته په ګرمسیر د یوې سترې حملې پلان لري. دا چې د خانشین په اړه نورې څه خبرې دي، په دې اړه به نور حال زموږ همکار الیاس تایید راکړي.
د هلمند ولایتي شورا غړي وای خنشین ولسوالۍ د سه شمې په ورځ سهار مهال شاوخوا 15 بجې سقوط کړی دی، خو حکومتي مسولین دا خبره نه مني. د هلمند والی ویاند عمر زواک کزه د رډ ټول یو شمېر وسلوالو د ولسوالۍ پر ودانۍ برید کړی دی او تر دې دمه د خنشین حکومتي مسولین په جګړه بوخت دي. زواک وای دواړه غړ ته تلفات هم وشته دي، خو دقیق شمېره را نه کړه. ویل کېږي د وسلوالو سری کې ته د سې شنبې په شپه شاوخوا 8 بجې پر یو شمېر پوستو برید وکړ او په چټکۍ سره ځانونه د ولسوالۍ تر ودانۍ ورسول. د والي ویاند وایي یوې ډلې وسلوالو د خانشین د ولسوالۍ ودانۍ مسیر کړې ده او د درنو سپکو وسلو ډزې کوي. دا په تیرو دوو میاشتو کې د خانشین دوهم ځل سکوت دی. تیر ځل افغان ځواکونه وتوانېدل چې وروسته له دریو ورځو دا ولسوالۍ بیرته د وسلوالو له ولکې وباسي. د خانشین ولسوالۍ د سکوت خبره کرا کول ځکه ګران دي چې په سیمه کې د ټلیفون مزي کار نه کوي. حکومتي مسولین هم د خانشین د سکوت په اړه په یوه خوله نه دي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ټول د ولسوالۍ د سکوت پر مهال د افغان ځواکونو 15 سرتیر وژل شوي او یوولس نور ټپیان دي. سرچینې زیاته کړه پر خانشین د جنگ د پیل پر مهال د کومک غوښتنه وسوه، خو تر سهاره څوک ونه رسېدل او ولسوالۍ سکوت وکړ. د هلمند ولایتي شورا غړي عطاالله افغان، برالی نظري او مجید اخونزاده تاییدوي چې ولسوالۍ سکوت کړی دی.
خانشین ولسوالۍ بیګا شپه بیرته سکوت وکړي. زموږ امنیتي ځواکونه د کلا څخه په یو کیلومتر کې دی خواته، یعنی تقریبا د ګرمسیلو خواته نږدې په یو کیلومتر کې دوی هلته ځای پر ځای شوي دي. ولسوالۍ په مکمله توګه د دښمن په لاس کې ده.
دا چې خانشین سکوت چې سبا ګرمسیل به شي روان دي، چې ګرمسیل سکوت چې سبا ناوه به شي روان ده، نو دا خو هغه څه دي چې موږ دلته ورسره خرابېږو، موږ ته دا جنگ را روان دي را رسېږي. نو په دې کې ټول موږ دا غوښتنه ده چې باید دولت ودې ته دقیقه توجه وکړي، پاملرنه.
خو موږ چې د دولت د لوړ پوړو چارواکو سره موضوع مطرح کړی ده، دوی چې موږ د عقب نشنې کړی ده، شاتګ مو کړی دی، سهار بیرته بیا ولسوالۍ او قمندانۍ ته خپل پرشتلنې راوستلې.
خانشین پاکستان او ایران ته د نشي توکو د قاچاق پر لاره پرته ولسوالۍ ده. په خانشین کې د قیمتي ډبرو او نادره عناصرو ستر کانونه هم وجود لري. ویل کېږي د نادره عناصرو څخه په الوتکو او هوایي بیړیو کې کار اخیستل کېږي او په سیمه کې یو شمېر وسلوال او غیر مسؤول کسان د دې قانونو د کیندلو او قاچاق له درکه په میلیونونو افغانۍ په لاس راوړي. تر دې وړاندې د هلمند اوسېدونکو او مدني فعالینو د لشکرګاه او ځینو نورو ولسوالیو د احتمالي سکوت ویره ښودلې وه. خانشین په داسې حال کې د وسلوالو لاس ته لویږي چې تېره ورځ د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم رسنیو ته وویل وسلوال د مخامخ جنگ توان نه لري او تر دې وروسته به دوی ته د نورو سیمو د نیولو مجال ورنه کړي. محمد الیاس دای، د ازادي راډیو، هلمند.
لا الیاس دای سره پاتې کیږو. د هلمند ولایتي شورا غړي دام وایي چې د کابل څخه دی ولایت ته ورغلې حکومتي هیئت وخت ضایع کوي او د امنیت د ټینګښت لپاره هیڅ پلان نه لري. دوی د دوشنبه په ورځ د دفاع او کورنیو چارو د وزارت یو ګډ هیئت هلمند ته تللی چې په دې ولایت کې د دې وروستیو امنیو جاج وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې یو ځل بیا جنګونو د وسلوالو ډلیزو بریدونو زور اخیستی. په دې اړه به د الیاس دای بل رپورټ واورو.
د هلمند ولایتي شورا غړي وایي په دې وروستیو کې د کابل څخه د حکومت راغلو ګڼ شمېر پلاو په امنیتي حالات هیڅ ډول مثبت تاثیر نه دی کړی او هغه وخت چې د خنجر په نوم د پلان سو عملیاتو لپاره ټاکل شوی دی ځای کوي. د دوشنبه په ورځ د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو عمومي رئیس سالم احساس، د امن اعظم د پولیسو عمومي قمندان پاسوال زمری پیکن او د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم هلمند ته راغلل او په دې وروستیو څو ورځو کې د وسلوالو لخوا د پیا پیل سو بریدونو په اړه د افغان ځواکونو د امادګیو څخه لیدنه وکړه. لوی درستیز قدم شاه شهیم رسنیو ته وویل د وسلوالو د دې وروستیو بریدونو لپاره پوره تیاری لري او تر دې وروسته به وسلوال طالبان پرمختګ ته پرېنږدي. د وای د هوایي ځواک لاړخمو د هلمند اړتیاوې په نظر کې نیولې دي او یو شمېر می 15 او ام ډي 15 الوتکې مو د کلو اردو په اختیار کې ورکړې دي. دغه ډول مو د میشتو کوتون ترمنځ د همغږي شرایط هم برابر کړي دي او د جګړې په یو شمېر موردو کې به بهرني مشاورین هم د افغان ځواکونو ملاتړ ته حاضر سي. خو د قدم شاو جن نور حکومت پلاو دغه ډول خبري د هلمند ولایت شورا لخوا تکرار بلل سوی دی. د ولایت شورا غړي عطاالله افغان او برلی نظری وای په دې وروستیو کې د مرکز څخه هلمند ته چې کوم پلاوی راغلی دی پر امنیتي وضعیت یې مثبت تاثیر نه دی کړی او مرکزی حکومت هم څنګه چې ښایي د هلمند نامنیو ته پاملرنه نه ده کړې.
دا خو معلومداره خبره ده چې د جګړې د اوږدېدو لامل همدغه خلک دي. که چیرې همدا خلک ونه وسي واقعي انځور د دې هلمند د دې پولیسو د دې تشکیل د تر مرکزي ادارې پر ور ورسوي نور به زموږ هواز هم چټ پاتې وي.
او بل دغه د دوی راتګ څو واره چې راغلی دي زما په نظر خو هیڅ ګټه نه لري. نیم زموږ ته ګټه کړې ده. که ګټه کړې وای اثرات پې په سیمه کې معلوم سوي وای منطقې به د دښمن د لاس را خلاص شوي وای موږ به یو ارامه ژوند پیدا کړي.
که څه هم د ملي دفاع د وزارت لوی درستیز د لشکرګاه او شاوخوا سیمو دپاره د کلکو امنیتي تدابیرو ډاډ ورکوي خو د ولایتي شورا غړي وایي که حکومت داسې نمایشي سفرونو ته دوام ورکړي د کار پر ځای ډېرې خبرې وکړي نو د هوا د تودېدو او د سیمو د شنه کېدو سره به جنګونه تر دې هم زور واخلي او پاته سیمې په خاص ډول لشکرګاه به هم د وسلوالو لاسته پرېوځي. په هلمند کې نږدې سیمو ته د نامنیو د رسېدو او دوام 15 میاشتې پوره کېږي او داسې د ورځې نه بلې ته نورو سیمو ته هم نامنۍ پراخه کېږي.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
چارواکي وایي د کابل ولایت په ټولو ولسوالیو کې به یو یو صنعتي پارک جوړ شي. د دې پارکونو د جوړولو تفاهمنامه نن د کابل د والي او د پانګې اچونې د ملاتړ د ادارې د رئیس ترمنځ لاسلیک شوه. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
دا لومړی ځل دی چې د کابل ولایت په ټولو 14 ولسوالیو کې د صنعتي پارکونو جوړولو ته اقدام کیږي. د دې پارکونو د جوړولو تفاهمنامه د سه‌شنبې په ورځ د کابل د والي حامد اکرم او د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې د رئیس محمد قربان حقجو ترمنځ لاسلیک شوه. خاغلی حقجو وویل د دې پارکونو په جوړولو کې به له پانګوالو سره د دوی د مقرراتو سره سمې مرستې وشي.
ما باید اقتصاد زراعتی ما را اقتصادی و تجارتی بسازیم. امکانات زیربنایی سره
موږ باید زراعتی اقتصاد اقتصادی او تجارتی کړو. په دې پارکونو کې زیربنایی برخې لکه سړک، برېښنا، اوبه او نور ټولنیز موضوعګانې په پام کې نیول شوې دي. کابل ولایت به موږ ته په 14 ولسوالیو کې ځمکې راکوي. ځمکه به له 15 تجربو څخه کمه نه وي. جوړېدونکي پارکونه به له نړیوالو معیارونو سره سم جوړ شي. په دې پارکونو کې به د پانګې اچونې لومړی حق د مربوطه ولسوالیو پانګوالو ته ورکړل شي.
خاغلی حق جو وویل د دې پارکونو ترڅنګ به د تولید شوو موادو د خرڅلاو بازارونه هم جوړ شي ترڅو اخیستونکي په اسانۍ سره د اړتیا وړ مواد او حاصلات ترلاسه کړي. د کابل والی حامد اکرم وویل دوی د کابل ولایت په ټولو ولسوالیو کې دولتي ځمکې لري او په نږدې ورځو کې به د حکومت د اړوندو ادارو له لارې د ایسا ادارې ته ورکړي. د کابل والی د دې پارکونو د ګټو په اړه وویل
بهتر است که از ولسوالی ولایت کابل
خدا چې د کابل ولایت هر ولسوالی یو صنعتي پارک یا صنعتي زون ولري چې بزګر او باغلرونکي پکې ځمکني محصولات په ښه توګه پروسس کړي. همدارنګه په هر ولسوالی کې تر 300 کسانو لپاره د کار زمينه برابر شي او په سیمه کې به مثبت بدلون هم راولي.
د ایساد ادارې د معلوماتو لمخې اوس مهال د هیواد په اکثر ولایتونو کې صنعتي پارکونه فعال شوي دي. مسؤلینو دا هم وویل دولت ته وړاندیز کړی چې یو صنعتي بانک د جوړ کړي سو د اړتیا په وخت کې د فابریکو له مالکانو سره مالی مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې راپورونه وایي په وروستیو کلونو کې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې ګڼې فابریکې له فعالیت څخه ولوېدې چې له امله په زرګونو کارګر وزګار پاتې شول. افغان چارواکي د دې لامل په هیواد کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو ځنډېدل ناامني او له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو وتل ګڼي. دوی دا هم وایي د هیواد اقتصادي وده او له خصوصي سکتور سره مرسته د دوی په لومړیتوبونو کې ده.
دری افغان کډوال یونان څخه مقدونیا ته د اوبو له لارې د وختو پر مهال ډوب شوي دي. د مقدونیا د کورنیو چارو وزارت ویاندا ناتالیا وای له دوی سره 19 نور افغان کډوال په مقدونیا کې د کډوالو د ساتنې یو مرکز او 4 تنه شټپیان و روغتون ته انتقال شوي. د مقدونیا د کورنیو چارو د وزارت ویاندا زیاته کړې په مړو شو کسانو کې و حاملهدار میرمن د هغې وسوانه خور او یو سړی شامل دي. نوموړي مخکې تر دې ویلي و چې د پیښه کې 2 سړي او 1 میرمن مړه شوي دي.
وروسته لاغې چې لویدیځې اروپا ته د تلو لپاره د غیر قانوني کډوالو پر مخ د بالکان هیوادونو له منځه تیره شوې لاره تیره اونۍ وتړل شوه. دا مهال تقریبا 14,000 کډوال چې ډېرې افغانان دي د مقدونیا پولې ته څیرمه د یونان په یو سرحدي سیمه کې د کډوالو د ګڼې ګوڼې څخه په یو ډک کمپ کې بند پاتې دي. د محمد په نوم یو افغان کډوال چې په دې کمپ کې سار دی د رویټرز خبري اژانس ته په ماته ګوډ انګریزي داسې وویل: محمد وایي هغوی ولې افغانانو ته اجازه نه ورکوي چې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. په سوریه کې د 50 کلونو راهیسې جګړه ده، خو په افغانستان کې له 10 کلونو راهیسې جنگ روان دی. همدا اوس په افغانستان کې جنگ دی. څوک وایي چې هلته امنیت ښه دی؟ دو نیمی بجې شوې. فرشته جلالزی په سټوډیو کې دا یو بار بیا په مکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي چې خانشین ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. په هلمند کې یو امنیتي چارواکي چې خپل نوم یې پټ ساتلی، ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه په 8 بجو پر دغه ولسوالۍ حمله وکړه. د پنورستان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې هلته د دواب ولسوالۍ امنیت قومندان نن سهار د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې وژل شوی دی. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته نن وویل چې عنایت الله له دندې څخه خپل کور ته په لار کې و چې د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې وسلوالو پر هغه حمله کړې ده. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. روسیا وایي چې له سوریه د خپل پوځي تجهیزاتو د استلو لپاره تیاری نیسي. د روسیې دفاع وزارت نن په خبر پاڼه کې لیکلي چې تخنیکی ماهرینو یې په کار پیل کړی چې خپل الوتکې تر روسیې د اوږده واټن پروازونو ته برابرې کړي او خپل پوځي تجهیزات چې سوریه ته یې لېږدولي وو په دغو الوتکو کې ځای په ځای کړي. د ترکیه پوځ نن وویل چې له شترجه 45 کوردی وسلوال د عراق په شمالي سیمو کې د دوی په هوایی بمباری کې وشل سوي دي. د ترکیه حکومت په انقره کې د یکشنبې ورځې تر حمله وروسته د عراق په شمال کې پر پوځي عملیات پیل کړل. او په نړیوالو مارکیټونو کې نن د تیلو نرخ بیا راولوید. داسې اندېښنې شته چې د روسیې او د تیلو د نړیوال سازمان اوپک دا وړاندیز چې د تیلو د استحصال اندازه په پخوانی حالت کې وساتي شاید د ایران له مخالفت سره مخامخ شي. د خامو تیلو نرخ پرون 3% لوېدلی وو او نن په مارکیټ کې د تیلو د یو بیرل نرخ تر 40 ډالرو ټیټ شوی دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو .com کې هم کتلی شئ. اوس هم څو اقتصادي خبرونه له مرسي احمد زی اورو.
ایسا یا په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړې دره په پام کې لري چې په 1995 کال کې د کابل په 1416 کې صنعتي پارکونه جوړ کړي. د دغې ادارې مشر محمد قربان حق جو د سې شمې په ورځ به غونډې ته وویل چې په دغو صنعتي پارکونو کې به د نارینه او ترڅنګ یو شمېر ښځو ته هم د کار زمینه برابر شي. نوموړي وویل چې هر صنعتي پارک په 25 جریب ځمکه کې جوړیږي. دغه راز د کابل والی په غونډه کې وویل چې دوی د ښار جوړونې وزارت په همغږي د کابل په بیلابیلو سیمو کې د صنعتي پارکونو لپاره ځمکه مشخصې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین د ولسمشر د هغې پریکړې څخه هرکلی کوي چې د ځینو بهرنیو وارداتي محصولاتو تعرفه یې لوړه کړې ده. د دغې خونی مرسل خانجان الکوزین نن ازادي راډیو ته وویل چې اشرف غنی ویلي هغه محصولات چې دننه په افغانستان کې تولیدیږي او 30% د افغانانو د ژوند اړتیاوې پوره کوي باید له بهره د راوړلو مخه ونیول شي او هم د هغو تعرفه د لوړه شي. الکوزی هغو توکو ته اشاره وکړه چې تعرفه باید لوړه شي.
جنسونه لکه فرزن پاپوشی دی، پلاستیکی مواد دی، قالین دی، اندار فرنیچر دی، مطابع دی، کارتونونه دی، نوشابهات غیر الکولی دی. تقریبا یو ایش قلم جنس دی چې په دې باندې به تعرفه جګش. موږ په دې باندې خوشحاله یو او د دې ظرفیت په افغانستان کې موجود دی چې دا باید تعرفه جګشي د خلکو په عمومي ژوند باندې تاثیر نه کوي.
نوموړی وایي چې درمل، خوراکي توکي او د ماشومانو د لوبو وسایل هغه توکي دي چې تعرفه یې نه لوړیږي. څخه بل خلایت کې پښو خو سلور زره جریبه زمکه باندې د میوه نوی بڼونه جوړ شول. په شمال زون کې د باغداري او مالداري د ملي پروژې مسول فهیم جبري ازادي رادیو ته ویل چې دا بڼونه د شفتالو، مڼو، آلو او انګورو لپاره جوړ کړي. جبري وایي چې دا بڼونه د کرنې وزارت د باغداري او مالداري د ملي پروژې لخوا په دې ولایت کې جوړ شوي دي. جبري دغه راز وایي چې د کورنۍ محصولاتو د زیاتوالي په دلیل اوس مهال له بهر څخه د میوو په وارداتو کې هم کموالی راغلی دی. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 30 پوله، یو ایرو 15 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 6 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 643 افغانۍ.
او دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونه ته رسو. آیا خبری است پروګرام وړاندې کیږي چې زموږ د معلوماتو یو لنډکی پروګرام دی، ورپسې د انصاف پلټا او ازادي او اوریدونکو له یاده مباسي.
خبری است ساینس پوهانو داسې کالی ډیزاین او جوړ کړي چې انسان تر 0 درجه په ټیټو اوبو کې تر 24 ساعتونو پورې ژوندی ساتي. د دغو کالو استر له یو ډول نیوپرون مادې څخه جوړ شوی چې د انسان توده سات د جامو ټولو برخو ته خپروي. دا جامې تر 150 کیلوګرامه وزن زغملی شي او انسان د هغه کوچني بالش په وسیله چې شاته یشته پر اوبو لامبوزن یا د اوبو پر سر ساتي. د دغو کالو مهمه او اصلي برخه هغه استر دی چې له ضربه ضد نسجونو څخه جوړ دی. دا جامې نه یوازې د یخنۍ په وړاندې انسان ساتي، بلکې په اوبو کې له ډوبېدو هم ژغوري. عموما کله چې بیړۍ په سمندرونو کې ډوبېږي او سپرلي اوبو ته ځان واچوي، مخکې تر دې چې په اوبو کې ډوب شي له یخنۍ مړه کیږي. سړې اوبه په یو ساعت کې د بدن تودوخه تر 100 درجو پورې ټیټوي.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شامدې کې روان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خدای دې وکړي روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو پس له ډېرې مودې مو بیا هم د خپلو معلولینو ورونو ستونزه راواخیسته. د پکتیا ولایت نه یو ورور د ماسوم په نوم له موږ سره اړیکه نیولې او ویلي دي چې په نورو ولسوالیو کې د معلولینو حقوق توضیح شوي دي، خو د دوی په ولسوالۍ کې نه دي توضیح شوي. دا چې ماسوم ورور د پکتیا ولایت د کومې ولسوالۍ له موږ سره اړیکه نیولې او نور د خپل ستونزې په اړه څه وایي په خپل به له د څخه واورو.
نوم جما ماسوم ته تاخیر د پکتیا ولایت سید کرم دی ولسوالۍ نه څنګه مداغه د ورکه چې ډیر نه سوال څلور نو يم کال دی اول نه تر اخره پوری مخته ماش نه راکړی. موږ چې د ورغه له ما ورسو اول رفیل چې څلورم روبکه اول روبکه دوم روبکه درم روبکه څلورم روبکه بل اخره جواب راکړي چې پیسې خلاص ولې او په نوبت باندې د ولایت پکتیا ولسوالۍ ته په نوبت باندې هغه کړو پچا چولې او موږ احمد آباد او د شت کرم ولسوالۍ ته پاتو مرکز ګرځې څور کړو واښولو ولې چې رئیس موږ دې ګرځې دا اوس د ما غاښ یار دین کې معلومي واردم ایماسون دی قومي تضاد لري یو د ماسو نه کور لري نو په اوس راته یی چې نوې په کابل ته لاړو مزایره وکړي هغه وکړي شورا ته لاړو شورا جواب راکړي بل اخره کار ته منا چې اجتماعي تل یو ویل چې په نوي کال کې په دجه چې راشي 1950 يم کال 1950 يم کال په دجه راغله هغه چې اوس په پکتیا ولاته پیسې راغلي چې ورسوي یا چې ورغله مخته امن سره والی صاحب دې امر وکړي. والی صاحب محترم ته چې ورسو دروازې خدای ته ولاړ یو موږ نه شیزر نه لاسونه در یخ ده نو هغه ته موږ ته یای چې او عسکر ولاړ وي چې ولاړ کچې ټوپنګ نه ځنې متر ولاړ دی ګپ آیته مې دمې کنه مال خیر موږ باندې خدای زور رسېدلی تا باندې باندې خدای زور ورسېږي څه پروا لري اوس حکومت موږ ته راکړې دي دا پیسې په دې وطن کې حق لرو په دې پولو کې حق لرو ولې ولې موږ ته خپله د والي د دفتر نه یلي دي ابل ورسې پیسې راغلي دي اوس پیسې موږ ته چې راغلي دي موږ ته ولې نه راکوي د دې په پنځه نویم کال کې چې تاسو پیسې د دې څلور نویم کال مخ کوو څلور سوه کسان یې صاحب څلور سوه کسان داسې انفرادي خلک هم شته په نورو ولسوالیو کې چې یو نیم پاتې ده که نه داسې پنځو شپږو لسو کسو ته به غالباً رسېدلي نور هېچا ته هم نه دي رسېدلي کارتون هم په لاس دي اسناد هم په لاس دي اسناد هم دوه کارته نفر هم نه یو درې کارته نفر هم نه یو نفر نه یو صاحب مهربانه ټول بې لاسه بې پښو که آیات راځي کو کومې که دوه کارتون لرو محکمې ته به دې ماضر کړي موږ محکمې ته حاضر ولې موږ قانون منو موږ اساسي قانون هم قبول کړی ده په سر سرګو منلی ده هره محکمه چې موږ دي فیصله وکړي کار دې عجیب بانګ هم لرم کار دې اسناد مې مکمل دي یو جمع نه ده ټول معیبینه زه غوره که ماشا خلي لس کاله پنځه لس کاله چې موږ غوښتنه دا ده چې موږ بې لاسه یو موږ بې پښو یو والي صاحب ته عذر کوو د چوک چې دي موږ پیسې چا چې نیولې دي د خپل رئیس د کار تامینات چې اجتماعي دي ولایت پکتیا دي موږ چې ورسو هغه چې دروازې کول دي په لحاظ د خدای دی ماشا خلي دی د حکومت دي د کونډې ویرندې دي د بانک نه ورغول هغه اخلي د دروازه کول کړي خپل نفر ته ورکړل او موږ ته ورغول یای چې تاسو نفر نه لري تاسو نمائنده نه کوي مختلفې بانې راته کوي موږ نور نو ټوپک لرو نه زه کوټک لرو نه بل څه لرو چې دته دروازه ور ماته غیر قانوني کار هم نشو دا د رادیو افغانستان دی هغه نه پښتنه وکړي چې سعادت صاحب نه د رادیو د خلکو غږ پروګرام ته په کراتو کراتو دي ماوین دی والی اجر کړی ده یغه هم وخت وعده راکړی ده اما یا چې وو بالکل چې دغه ولسوالیو ماشونه پاتې دي اوس ولې نه راکوي
د انصاف په لټه کې
دوستان د خاغلی معصوم دوستان د معصوم رور سونځمو د افغانستان د کار ټولنیز چارو شهیدانو او مالین وزارت د شهیدانو او مالین د برخې د موینه میرمن جمیله افغانی مخې ته کې خودله اغلی افغانی په دې اړه راته وویل
در حقیقت فعلا د میرو به با ما پول آمده ای پول ما فعلا بر معلولین و شهدای وزارت دفاع میتیم و پولی که از معلولین و ورثای شهدای ملکی هستن انشالله تا 15
په حقیقت کې فعلا چې موږ ته پیسې راغلي دا موږ د دفاع وزارت شهیدانو او معلولینو ته ورکوو هغه پیسې چې د ملکی شهیدانو معلولینو دي ان شاء الله چې د حمل د میاشتې تر 15 پورې براسي لکه څنګه چې تاسو په هیږي بودیجه موږ په اختیار کې نه ده چې پیسې مو په اکاونټ کې وي او هغه بیا راوخلو ور یې کړو ور یې نه کړو او یې وځندو دا په مالیه وزارت پورې اړه لري چې څه وخت موږ ته پیسې رالیږي چې پیسې موجود دي ورڅخه اجرات وکړي نو که دغه ورور د دفاع وزارت معلول وي تر نوروز پورې به اکاونټ ته پیسې راسي خو کله ملکی معلولینو څخه دي ان شاء الله چې د حمل تر 15 به اکاونټ ته پیسې ورسي پرته له نورستان او فاریاب څخه چې موږ هلته بانکي سیستم نه لرو نور په ټولو ځایونو کې سیستم بانکي دی هر معلول خپل بانکي اکاونټ لري چې پیسې پکې حواله کیږي موږ خپل هیڅ ریاست ته په نقد ډول پیسې په واکه نه جوړ کړي په سیستم کې مشکل سته په خوانی پورونه هم په دولت پاتې دي په دې برخه کې کار روان دي خو وخت نیسي خود د څلور اتیاوم کال د حقوق په اړه د مالیه وزارت د حکم لمخې موږ کولای سو چې د 95 کال د تخصیص لمخې دا پیسې ورکړو خو هغه شرایط چې دوی په موږ ایشي هغه د دې چې سیستم باید بایومټریک سي چې ستونزې تر ډیره هوار سي چې موږ وکولای سو دغه سیستم د روان میلادي کال تر وروستیو پورې یوازې په کابل کې رامنځته کړو او په نورو ولایتونو کې ډیر وخت غواړي
یعنی تا ماه دسامبر ما میتونیم فقط در ولایت کابل بایومتریک بسازیم که در دیگه ولایت سیستم بایومتریک وقت بیشتر میگیریم
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ور شام دې کړه باندې ورځ تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
کوتي ازری په ویډیو کې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ور کړی
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دیونه د ازادۍ رادیو د حقیقت څه د خبرونه چې تاسو اوریدله په دې لکه تاسو هم سنځل لري لمخ سره شریک کړئ چې او وکولای شو تر یو ځای ورته حل لار پیدا کو. زموږ د ټلیفون شمیره لزان سره یاداش کی، د ټلیفون شمیره مو ده 0992 29 30. تر بل موزه اجمل تورمان پر وې وخت کی خدای سپارم، خوونه ولرې
د انصاف پلټکه.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د آزادی اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله د دې دیونی را رسیدلې پیغامونه در تخبرو. لکه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړې او ناامنۍ روانې دي، او موږ ته هم تر ډیره د ناامنۍ په اړه د خلکو شکایتونه رسیدلې دي. چې غواړم د هغو دوستانو ځینې پیغامونه در واورم چې د هلمند ولایت له جګړو څخه شکایتونه کړي دي، او موږ ته په پیغام ثبتونکې دستګاه کې پریښي دي. تر پیغامونو وروسته به په همدې تړاو د افغانستان د دفاع وزارت خبرګون هم در وورو را سره اوسې.
بلې، سلام علیکم. زه متولا بختور د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زموږ د هلمند ولایت امنیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. نو زما هیله او ارزو دا ده چې محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی د زموږ هلمند ته خاص توجه وکړي، او زموږ هلمند به ژر تر ژره سکوت وکړي که دغه سي مشکلات ولکه همدا اوس چې روان دي. نو زما دا هیله او ارزو ده چې د اشرف غنی خاص توجه هلمند ته وکړي. هلمند ولایت تر سر بلی حالات ډیر خراب دي. مننه، دا پیغام باید ورسیږي.
زه د هلمند سنگین دلو سوالیم، دلته دم درالو سپنجوایی که ما جریم باز مرگ تا هلمند ولی او سوک سر نگردیم. مرش پل بچه ها صدا خواهش کو در ما پیغام دستوی که مر بچه هاول با افغانستان سر نگردیم. مرش کار سو را دکتر اولا تور کری کم با تور کری مرش را اما مشر افغانیت چې ورکړه را یې هم دغه ته ودرول. دا زموږ ولایتونه د سکوت په حالات کې دي. دندراله د برای ماښامه صدر نن ماښین په ګرش پول سوالی کې جنگ شروع ده. مرګونه نو کوي دي. زموږ دغه خواهش دی چې موږ ته د حکومت بیرته دا یونه ونیسي، بیرته زموږ خپل ولسوالۍ را صدقه کړي، ګرځي کې او زیږي را ګر کې، بیرته موږ خپل په اوضو کې خپل پر دایو باندې کښېنو. د یوې خوا د دغه د پاکستان د حکومت راسترات کوي، د بلې خوا د طالبانه باندې کوي. دا موږ څه وکړو؟ موږ څو در څو به دای د بل په ولایتو کې د بل په دغو کې به جنګونه به موږ راباندې حال وي. زموږ نرو ښځې ډېر د افسوس سره ژوند دي. موږ ډېر د ستړیا په حالات کې. موږ به چا سه موږ دا پوښتنه کوو چې تاسو په موږ سر نه ګرځئ، ولې زموږ سره یو هغه قدر کې دغه نه کوي؟ سبا د سلام د ټولو د راډیو کارکوونکو سلامونه وایم. دغه زموږ پیغام دی، وروره نه شل کړي.
السلام علیکم و رحمت الله. زه حکمت د نزالی ولصالی من روایت نزالی ولصالی دا پیغام آزادی رادیو ته پیژنم. هلمند په ولایت کې جګړې ډېر زور نیولې ده. د حکومت جنگ په واسطه نه دی پر وانونه غورځي. کورو کې ښځې او کوچنیان باندې شهیدانه یې تر اوسه پورې یو طالب هم نه دی باندې وشتلی. جګړه په واسطه نه پر پر پریښر دا سیمه ورو پلیر دا ولې مسلمانان او مسلمانان باندې تازه به خلک اوس په دښتو په لرې پرتو سیمو کې هېڅ هم نه ورته رسېږي. هلته پراته دي. اوس دا زما پیغام دي ټول اورېدونکو او لوڼو ورګانو ته ورسېږي. وسلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هم د هلمند ولایت تګریشت ولسوالۍ څخه خبره درته کوم. څه دا درخواست لري چې تاسو ټول د زموږ غږ واورئ او ټول مسلمانان په دې باندې ځان خبر کړي چې دا مسلمانان څونه په کلیګو کې دي، څونه په جنجال کې دي، څونه په تکلیف کې دي. دا جنګونه شروع دي، د خلکو کښتونه پاتې دي، دغه دې خوا سیلابونو بارانونه باندې رانه مچکې ګرځو ختمې کړې.
بلې، السلام علیکم. محمد قاسم زواکم له هلمند ولایت څخه خبر کوم. تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلام وایم. پیغام یې دا دی چې په هلمند ولایت کې د څو راهیسې جګړه سخته جګړه روانه ده. په ګرش کې جګړه روانه ده، په امرچه کې جګړه روانه ده. که چېرې امنیتي ځواکونه د هلمند ولایت ته جدید توجه راونه دي، دا به د کندوز د برخلیک سره به مخ شي. د ورځې ورځ هلمند کې جګړه پراخ کېږي. که چېرې مرکزي حکومت جدید توجه هلمند ته ونه کړي، دا ولایت به له سقوط سره مخ شي. ګرمننه وسلام.
د اوریدونکو پیغامونو خوم و اوریدل د ژمنې سره سم د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د دوه ویداو او شکایتونو په اړه له ازادي راډیو سره مرکه کړې ده. اوریدو ته تاسو را بولم.
په قطعي صورت سره هلمند ولایت سقوط نه کوي، زموږ قوتونه دي هلته، د جګړې فشار شته دی، مګر زموږ قوتونه په وضع باندې حاکم دي. هلته هره شپه موږ د شپې عملیات لرو، د ورځې عملیات هم روان دي، جدي کوم مشکل نشته دی. نور د جګړې فشار دی، موږ جګړه تاییدوو. هلته تابع د قوتونو کېږي، لوی ګارنیزونونه جوړېږي، اکمالات روان دي هلمند ته. په وضع زموږ د قوتونو په لاس کې دی، جدي مشکل نشته دی، مګر موږ جګړه تاییدوو.
بله، وزیر صاحب د بارامچه په سیمه کې وایي پاکستانی ځواکونه مخکې راغلي.
موږ هغه کې زموږ پالیسی روښانه ده، یو سانتي متر خاوره موږ خپل چاته نه پرېږدو، نه چاته اجازه ورکو. وزیر صاحب دفاع لوی در صاحب هدایت ورکړی دی چې هر چیرته یو سانتي متر هم چې څوک زموږ په خاوره تجاوز وکړي، جواب به هماغه سې غاښ ماتوونکی وي.
اوس تاسو دا ردوئ چې دوی نه دي راغلي دی خو یا جنگ نه شوی؟
تاسو وایم که چیرې څوک وغواړي په کوم ځای کې زمون خاورې ته داخل شي، یا د دې هوډ ولري، یا که داسې عمل ترسره کړي، زمون قوتونه په تمام معنا اجازه ورته ورکړل شوې ده چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپل وینې په بیه باندې د خپل هیواد نه دفاع وکړي.
بله، وزیر صاحب د موساقلا او نوزاد څخه چې کوم امنیتي ځواکونه شاته شوي وو،
قوتونه نه دي وتلي. زموږ موساقلا کې قوتونه دي، هلته تصفیه او تلاشي کېږي دوامداره. کوم ځای کې چې تابع د قوتونو لپاره کومې پوستې سره یو ځای کېږي، هغه معنا دا نه ده چې قوتونه شاته کېږي.
د دفاع وزارت ویان دولت وزیري و چې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. اوس به هم ورسو هغو نورو پیغامونو ته چې زموږ دوستانو پر بېلابېلو موضوعاتو راستولي دي او خپل شکایتونه او وړاندیزونه یې راسره شریک کړي دي.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. پس سلام چې دا زما هغه کسان اوري چې هغه زموږ د ولایت مسلمان دي، یا د طالبانو د خوا، یا د حکومت خوا، باید زموږ ملکي خلکو مرجوب وي او د اورېدو ته پاملرنه وکړي. باید د وطن خلک زهیر نه کړي. نو دغه زما غوښتنه ده د طالبانو څخه، هم د حکومت څخه. زه د چنارتو د ولسوالۍ د مسؤولو څخه خبره کوم. السلام علیکم، چې پیغام نشته.
زما دا پیغام دی چې انډواله د حکومت دي، دغه مکمل اربکیان دي، که څه بله وي، دا د پاک باندې چې د ټوله افغانستان تاوتریخوالی د حکومت رنګ شي، دغه اربکی نور بد کړي دي. نو د حکومت زما دا غوښتنه ده چې دغه مکمل دغه خلک ورک کړي، حکومت به ټوله خلک او ټوله ولس را ټول شي، حکومت به دغه خپل واک ورکړي، کرایت دي که حکومت دي، ټول دغه تاوتریخوالی پیش کړي دي، دغه خلک پیش کړي دي چې دغه په حکومت کې لاسوهنه کوي. هغه دغه خلک دي چې دغه مسلمانان زیري او د مسلمانانو سرونه کوي، دغه خلک چې د حکومت سره یا حکومت داسې حکومت انتخابات ورته مخصوص خلک ورته وټاکي چې دغه د دغه ثوره کې او یا په دغه پسې سرمېدو ملي او د ترې حکومتدارلاین دي. نو که چېرې دا زما غوښتنه ده، که چېرې ومني شي، خو ویده کنه یو سلام خدای مات.
بله، السلام علیکم، زه نور محمد د دلارام ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته چې په ملي اردو باندې مین پتاو سي عباس ملکیان ولي درانه درانه توپونه را غورځوي. نو هیله مو ده اشرف غني سره چې دغه ملي اردو ته باندې امر وکړي چې دغه توپونه اوانونه بند کړي او نور دا ولس ونه ځوروي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه د هلمند ولایت مجید خبرې کوم د گریشت دشته. زما د حکومت دغه طالبانو سره دغه غوښتنه ده چې د خدای ریته وګوري، سره کښېنئ، دا خلک مه شرموئ، دا ولس مه شرموئ، خپل جوړ وروغه سره وکړي. دا ټوک ټوک انسانان تر دغه لامه سره در بدره کوي، نور خدمت نه لرو، د خدای په امان.
السلام علیکم، نورستان ولایت چرچنو ولسوالۍ څخه خبر سره کوم. دلته زموږ دا حکومت اربکی دی، دا اربکیان بیخي سخت ظلم راسره کوي. کورونه مو ولي، شپنه مو ولي، وطنونه مو ولي، د دوی د لاسه نه موږ پوجي کوای سو، نه خپل کښت ورپلای سو. وروره دا که زموږ پیغام باید لوړ مقامات ته ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د دویدم د کلي نه خبرې کوم. زه مې ستیږي وروره چې مونږ ته د حکومت د خوا نه لاره بنده ده او هېڅ نه را پرېږدي، اوړه یو خوا غوټ هم نه را پرېږدي او زر تر زره دې دا لاره ازاده شي او که ازاده نه شي نو مونږ به عوام پاڅون وکړو.
دا پیغام چې پر موږ باندې لارې بندې دي، پر موږ باندې کوټ غوړي غنم دا شی ګران دي، لارې بندې موږ دا حکومت دا خواهش چې موږ دا لارې ازادي کړو، موږ څه ګناه درات او څه ګناه بلې موږ دا خواهش چې موږ دا لارې ازادي کړو، موږ شان ارزان چې موږ دا حکومت خواهش. السلام علیکم.
الو السلام علیکم، زه چې پتولا د نارسراج د ولسوالۍ څخه پیغام پیژدم. زه د ازادۍ راډیو و ټولو کارکوونکو ته سلامونه په احترام وایم. زه دا وایم موږ د ناری سراج کانال د کونډي و د یتیم په پیسو باندې کار کړی دی. نو موږ د اشرف ډاکټر اشرف غنی وایي زه و ګاونډي وادو ته بالا اوبه وړیا نه ورکوم. نو چې ته وړیا اوبه نه ورکې د 200 کالو د 300 کالو کانال دی، دا څلور میاشتې کېږي تړه سوی دی. نو موږ یو لیټر تیل په 50 کالدارې دي، نو موږ غنم کرلی دي، غنمو باندې مو دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي اوبه نه دي څاک لګولي. نو موږ ماشین تیل وس نه لرو چې په رانیسو، نو دا غنم موږ وچ کړو، موږ دا بچیان په چیش وساتو، موږ پر چا باندې وژاړو؟ د سنگین په ولسوالۍ کې زموږ د ولې بند دی، د ولې پر سربند پر غاړه باندې دل 2000 ورستلی وو، دل 2000 والا بل ورځ د ج باندې کړی وی، دل 2000 والا وشتلی وو، پر لاس باندې زخمی کړی وو. نو برته کار پاتسو، نو دا کانال یو ورځ وخت کې موږ د ډاکټر اشرف غنی صدا یې لکو چې یو ورځ وخت ورکی لازمي وو میراوانو ته چې لازمي کانال راټره الهکی. و سلام په احترام، ازادي راډیو زنده آباد.
سلامونه دې کې علم المانز محمد ظاهر اتل سر درې پنګ بډي کم لوګر ولایت اذر رسول چخه ورور رسول علم نه خلق درته پنا کچ دل د پیغامونو پری دی ما په رسالي کې امن ده. را سجا د اذر حال وګوره، د اذر سره کو ګوره، خو د اذر د لپاره موږ نه غرازي، د اذر کې سرک پوخ نستا، د تایرو میدان پوخ نستا، تایرو ګورځي د لچې شو ګورځي ته میدان لري د تایرو په چا به کرا دی نه چارسو کې تایرو ده کې نه بیا پاږه خلک هم دي وو میدان نه لري دی، تایرو میدان نه لري، په سرک نه لري، بیا لازر نه ګلم کې حضرت خدمت چا کړای کوی و کړای په سرک سوتا په نه جوړ سرک سوتا لار خلاص دي. دا د دوه تایرو را شام مسافر دی وجبو وخت پورې هغه د تر پات شي تایر ډا کی ورې جګدای نسی لا خوش دی کومه چې لاړ شي خلک دا خیره ده چې ما غوړم مقامات ته ورته وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زید د کندهار ولایت احمد شاہ آباد شهر خبرې کوم. دا چې په ټول افغانستان کې د کاري کاروبار نشته، نو حکومت وایي چې داسې یو فابریکه یا یو شی جوړ کړي، خو برکونه خراب دي. نو حکومت اسې موږ دا هیله کوو چې کوچنۍ فابریکې جوړې کړي، یو سلسل یو نیم سل کسان به کار پکښې کوي، نو ټولو ته به نوکرۍ نه کوي، ماښام ګواله پکښې برابره شي. حکومت خو داسې لاس تر زنه ناست دی، ګر سره هیڅ سوچ فکر نه کوي چې دا خلک به څه کوي، چې شپه نه کړي. دا زموږ چې رایې دوی ته ورکړي، موږ ته هیڅ فایده نه راورسول. دا د اشرف د کرزي 15 کاله تېر کړی، دا اشرف غني یو نیم کال تېر کړی. نو موږ دا خواست کوو چې تاسې یو کوچنی فابریکې جوړې کړي، ټول مسلمانان ته به یو لس کارونه په هر ولایت کې دوه دوه فابریکې جوړې کړي، چې ناکې پر موټرانو په کورګنډانې ورکوي، پر فابریکو یو وخت چې خلک دوه وي درته وي چې بس دا یو سوال دی، یو د غری دوه وي به ټول مسلمانان درته کوي. وسلام.
السلام علیکم، زما حب الله د زابل ولایت خک اخوان او سوالي فتاس سره په تماس کې احترام دلته د سکرو ډېر مشکل د حالم په قلال کې د سکرو ډېر په مشکل راکې ډېر په سخت تر لاسه کېږي په شپه شو د په تلال کې وته نه شي نو که دای شي مور مقامات تاسو نو خبره غوړه سوي تاسو دراجو ډېر مننه.
زه محمد الله د بلوچستان د لرنایي څخه خبره کوم. ما د زابل په اخلا باندې دغه د شموزو په ولسوالۍ کې دا پنځه لس کاله کې د یوې روپۍ د یوې افغانۍ کار هم نه ده سوی، نه مکتب شته، نه روډ شته، نه د چشان اوبه شته. خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. نو زما له والي صاحب د نورو همکارانو څخه دا غوښتنه ده د دې د شمولدو ولسوالۍ ته توجه زیاته کړي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په همدې پیغام سره زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسید. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو یم. د خبرونې په پای کې د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیرې درته اعلانوو. در سره ویل کې یو بیا هم زنګ وهي د خپلې سیمې او ولایت یا ولسوالۍ د ستونزو په اړه موږ ته زنګ وهي او خپلې ستونزې او شکایتونه را سره شریکوي. ریډیو هڅه کوي چې ستاسو دغه پیغامونه نشر کړي او د مسؤلینو تر غوږه ورسوي. تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.